کوم چې ها دا خو دا چلو
دوزخ هم وسو برزخ هم وسو نو راځه چې
نو وس درمل څه دی. یو ورځ مې د فیسبوک په پاڼه زما یو ډیر مینګار ځوان دوست یو رحمان وسیل د د لقمان حکیم یو خبره راایخه و چې لقمان حکیم نه چا پښتنه کړې و چې تا د ټول عمر د خلکو په درملنه تیر ک هغه ته ټول خ درمل چتا و مونډه لاغه څو دوه طویل چې مینه بیا پښتنه دی وکړي چې کدی درمل کار و نه ک نو لقمان حکیم و بیرته جواب ورکړي چې درمل ورزیات کړي بیا پښتنه دی وکړه چې کای بیا کار و نه ک وای درمل ورزیات کړي یعنی مینه زیاته کړي. نو زه دې پایله ته ورسیدم چې د دې جغرافي د دې ایدئولوژیکو دوزخونو سوځول جغرافي چې ډیر زخمونه حتی پټ دی په سترګونه لیدل کیږي د دې لپاره یوازینی معجون چې کولای شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کی او یو متعادل وضعیت ته راوبشي فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه لمنګه ټول د غدرس شاد لزیاتو نه ورکو منګه ټول په دې فکر یاستو چې لومړنۍ تګای لومړنۍ سوځیدلای لومړنۍ قحطی وهلای زیم دا ومان یا زی ولې ما سره مینه نه کوي ولې د دې ما سپین ټکی نشي لیدلای در حال چې زه خبر نه یم چې ومان نیازه په روحي عاطفي ذهني او حتی جسمي لحاظ شاید تر ما نه زیات د غورو ورونو سوځولی وي زه ولې قدم نه ور اخلم. نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو دغه رودونه باید د باندې راوباسو موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده وایي چې دا نه کیږي دا وطن شاید هم چې د اوس وخت ډیر لوی اکاډمیکې چیرې دې پایلې ته رسېدلې وي چې دا جغرافیه او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو. نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې موږ مینه ګر شو. دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوېښت ګامه دي. دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه مینه وکړه مینه ووایي ځکه زه مینې ته د لومړني شعر په سترګه ګورم ځکه نو دا مینه شعر شوه. نو موږ په دې خاطر د ما دا وعده ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي خو دوی مینه نه کوي ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کیږو یا هم چلند شي.
سمندر صاحب د دغه کتاب د موضوعاتو په حساب کې راته وایسته خاطرې دي کیسې دي بل
دلته ټول خبر داده په هر ګام کې د ما حادثه دا و څه کولای سم د خپل خلکو لپاره زه د مینې لپاره چې خدای مسلک ده خدای مکتب ده خدای اخلاق دي دی ورکول لپاره څه کولای سم ټول حادثه می دا و خدا کار می په څه کړی ده. یو شمیر نقل قولونه هم پکشته دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینهګرو انسانانو د مینې کولو کیسې دي دلته د داسې مور قصه ده چې دی ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکتران ورته ویلي چې ماشوم دی مړ ده. یو خدا سی وی چې زمونږ کله کله تعالی زیات وی خدای پاک ډیر لوري نه روانه کی ډیر اولادونه راکی خو کله کله باجی انسانان دي چې د پیسو د شتمنۍ او د ټولنیز موقف لحاظ ډیر څه لري خو اولاد نه ورکره کیږي. نو دی خځه باندې انتظار دولت خو دی خځه ته چې دا اعلان وکړي چې په تاسف سره تاسو ته بلغو چې تاسو ماشوم زوندای نه ده دی د خپل ماشوم په خپل سینه پورې کیږي او دی ته هللو شروع کړ په خپل ژبه دا د دې ژبې هللو چې ختمېدله ماشوم په حرکت راغی خو د ټیپ ډاکتران ویل چې متاسفانه موږ ته خپل اکاډمیک دریز دا حق نه راکوي چې دا د یوې طبي پیښې په توګه ثبت کړو نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو ولې دې ماشوم ژوند پیدا کړ دا ډول قصې پکې دي او ځین ضمناً عکسونه دي ورسره یعنې هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشي وګوري عام دغه متن دونه سندری سی دونه موزیکال سی چې دوی داسې فکر وکا چې دوی له لوی ارکستر سره د دغه کتاب ولوستل پیل کړی دي او زمنن عینی انسانان دي چې تل ولر دي یو قصه بیانیږي.
سمندر صاحب په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو تقریبا د نقل قول په ځمکه کې تقریبا خپل خبرې کړې دي څه ضرورت و نقل قولونو ته
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یو کتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دا یې مه واوره زه ده ته فرصت ورکوم ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي کوم غږ یې راغوړولی شي هغه غږ ولاو که د یوې تیبیتي راهب هم یې مراوړی ده نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي د مینهګرو انسانانو خبرې راغلي دي فقط موخه ورنه ده
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه هم شته خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی
دا یوه قصه ده دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي یو تور پوستی افریقایي ده یو هسپانوي سپین پوستی ده دوی منډې وهي د افریقایي تور پوستی اول ده خو کله چې هغه وروستي خط ته رسیږي دی ګامونه ورو اخلي دا سپین پوستی ورته وایي وای خط هغه ده مه درېږه سپین پوستی کولی سو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانۍ جام ترلاسه کړه خو ده دا کار ونه کړ ده د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل خو مینهګر زړه یې ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه له هغه نه مخکې کړه نو هغه ته یې ویلې چې هغه د ګام دل تور پوستی کامیاب سو وروسته چې پوښتنه ترې وکړه تا ولې ماته راوښود وایي دا یې تا حق و ځکه تل تر ما مخکې وي نو دا انسان دی ما په نظر یو مینهګر انسان دی یو فاتح انسان دی
له دغه کیسو نه څه راته لولې له خاطرو نه څه راته لولې
ستاسو که خوښه وي شپږویشتم ګام ته راځم او دلته یو وړوکی سرلیک ته غره اخلم مینه په کولو کې غږیږي مینه د ویلو نه ده مینه په کولو کې شته ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لیلاګانې لرو په زرهاو مجنونان بیگیر گیرور گیر خریلی شاو خواخ پل جلوهلی زرونه پا او را پا بوهی مینان شتا خو غگی گینه حقوق غگی دلو تا وقت نلری مینه شتا خو چی وشی مینه نغگی گی خو چی وشی مینه پا کولو که زان خیی
کرمودان سمندر سر
دیره منن
آزادی رادیوی مجله لی آزادی رادیو سخوری
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه خو په دې دوو سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي وږمه رشیدې نن همداسې یو حکایت راوروي
غلا شوی تاج یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ پاچا چې ډیری ګرځېدا ستړی کړ د ولی د نونی سیوري ته پریوت خوب یوړ خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام یې شول چې تاج یې نشته تاج یې نه پر سر باندې نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و هیڅ چیرته نه و وزیر ته یې وویل تاج می چا وړی دی وزیر ورته وویل اعلی حضرته زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس ورورم او بل می هم هیڅ څوک نه دیدلی چې د خواته دی راتیر شوی وي پاچا چې به هدا په قهر وو وزیری وواشه حال دا چې هغه خوراکی هیڅ ملامت نه وو او تاج په اصل کې د پیریانو ملکی پټ کړی وو پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي کرې ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناستو پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ور باندې خورا ګران وو هغوی د پلار د چلند بیخي حیران کړي وو یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی خامخا پسې شي خوابدی دی زه ورځم او خوشاله وم خو مشری زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله پلار ور باندې چیغه کړه وزه وزه کنا گزار در باندې کوم مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت منځوي شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او لې وازی توبه یې راو باسي خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشرای ورور بنجیامین چې په پلار باندې خورا ګران و د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلې خبر کړي. پلار یې ورته وویل حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل پلاره که حال نه راکوي زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نورو ورونو ته به حال نه وایي. کشری شهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې وویل د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسید چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لار لیکلي و چې هر څوک چې په دې لار روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لار وار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسید. دی چې بې حده وږی او تږی و د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی، څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل زلمه کیه، د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو یعنی د شمالي باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګیږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمي شهزاده زړه وسوځېد. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتال سینا په باره کې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دې له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتال سینا ځای معلوم وي. دی یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالي باد اکویلو وږی او قهرېدلی راورسېد. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی و وویل دلته د بنیادم بوی ځي، بوی له ډېر نږدې ځایه راځي. بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د ده د ویرې بوی راځي. زما یقین دی، یقین مې دی، دلته نږدې بنیادم پټ دی. ښځې ورته وویل هسې ګمان کوي دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی، چنغري ته مې اچولي دي، سوځېږي. دا ټول وهم لوږي در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کېنه، خوندور مکرونی وخوره چې لوږه دې ختمه شي، وهمونه به دې هم ختم شي. ښځه او میړه دواړه په دسترخوان کېناستل، مکرونی یې وخوړل. شمالي باد چې ښه ډېر مکرونی وخوړل، ښځې ته یې وویل زه خو دې خوندورو خوړو بیخي مور کړم، اوس نو هیچ چاته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ باره وموسېده وویل اکویلو یو ډیر ښه او د ډیرې درنې کورنۍ یو زلمکۍ راغلی دی. یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوي وي. که ته قول راکوي چې څه نه ورته وایې زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه مور او آرام و باراته وویل قول مې دی هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالي بادخزي شهزاده راوباله او شهزاده چې اکویدو ولیده ورته ویل، د شمال د سړو وطنونو باده ستړی مشي. شمالي باد ورته وویل ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل زه بنجامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. غواړم فاتال سینا ومومم، د پیریانو ملکه. زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالي باد چې اوس په تبه کې و، له بنجامین سره یې نرمی خبرې کولې او ورته ویل زه چې په ځمکه باندې البتم، د پیریانو ملکه فاتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و. یو دستور، یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساز غږوي هم ورسره وي، چې له دوو خوندو شهزادګیو یې اغلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانی کړي دي. شمالي باد د فاتال سینا د مڼې او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وي بنجامین ته ورکړه. بنجامین پوښتنه وکړه، فاتال سینا مڼۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ، ورته ویې ویل دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجامین بیا پوښتنه وکړه، له باغوان سره به څه کوم؟ اکویلو ځواب ورکړ د فاتال سینا له باغوانه مه ویرېږه، هغه زما ملګری دی، زه به دی ورباندې وسپارم. وروسته بیا شمالي باد وویل زه نن شپه نور نه وږی کیږم، خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي. سبا شپه به دی په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي. بنجامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه، روان شو. په سبا ورځ دی د فاتال سینا مړۍ ته ورسید. چوکیدارې په معجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی. باغوان ورته وویل څه نومیږي؟ ده ورته وویل بنجامین. باغوان ورته وویل غم مه کوه، ستا سپارش را باندې شمالي باد کړی دی، ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوي. هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي، هغوی له ما پرته چې ملکې فاتال سینا ته ګلونه وروړم، نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی در باندې پوه نه شي. باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود. چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي، مخته یې ونیسي چې هغوی مخ ونه ګوري. بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجامین تاج، دستور، یو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت، له تاج، شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږو ساعته مزل وروسته یو وچ کوهي ته ورسید. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده. د کوهی په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی و سرونه یې و راتاویدله. بته را کوزه شوه. بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهي ته یې کوز کړي. لویې بتې بنجامین په تخر کې نیولی کوهي ته ورکوز کړ. لاندې په کوهي کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل دا د ستاسې شال او د سرو زرو مڼه، او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل تاسې نور آزادی یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه، په خپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بې حده خوشحاله شو. د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج د بنجامین په سر باندې کېښود. پاچا وویل تاج د فاتال سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بیرته راوړ، دا دې حق دی چې تاج په سر کړي. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین لکشری ملکی سره واده وکړ. لدی وروسته دوی د خندا، خوشحالی او کامیابی ژوند کاوه.
سمود لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړی و چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي، او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلی بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلی سایر شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکارې مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلی سایر شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس را سره په خبرونه کې میرمن سایر شریف موجوده ده. له دې نه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه، او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و که نه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بینک سینټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید د بهیر او بهیروالو په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي، او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پسله جنګ ځپلي دي، اسیایي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د ما نه، یعنی د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي هلته چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزې اخیستل به خصوصا اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکل ده. دوی د انګلستان د مربوطه ارګان ټول مصارف د درو کسانو، دوه نفر شاعران او زما په شمول، موږ یعنی ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته، هند ته یا دوبۍ ته به تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو، او خپله د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل، او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنکړل شوه، او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دوه ورځې وو، خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقاتس جوړ شوی چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې، او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو راډیوګانو کې، خصوصا بی بی سي کې، زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی وه، او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده، او په سلا کې ګل د سمبول په شکل کې ښودل شوی و چې د خپل ذات کې د دې نمایندګي کوله چې افغانان د سلا او د خشونت او د منفي مسایلو سره علاقمن نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فستیوال وه، په هغې کې په لنډیو باندې لکه د ګردي میز په شکل سره زه وم، او څوک چې کته سپیاد وي تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست وه چې افغانستان ته راغلی وه، په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې وه، او خپله د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې، ولایاتو ته تللي وه، قندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته، او خپل کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللي وه لنډۍ راټولې کړې وې، او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دي ترجمه کړې او د کتاب په شکل سره چاپ شوې وې. چې په دې ګردي میز کې زه او اساسي میلمنو، زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژباړلې او بیا کتاب چاپ کړی و، نو په دې کې بیا د لنډۍ په حق له معلومات ورکړل شول. په انګلیسي لنډۍ ولوستل شوې، دغه مفهوم محتوا ما په خپل ژبه وویله او بیرته په انګلیسي ترجمه شوه. په البته دا یو تقریبا 2-300 کسان په سالون کې ناست وو. وروسته بیا په اړوندې پښتنې ډېر وشوې، بیا په پای کې هغه کتاب ډېر کسانو واخیستو. چا چې واخیستو دې معنی تقاضا لرله چې تاسو په خپله ژبه په کتاب کې باید ولیکئ، موږ ته یې ډلۍ کړئ. کسان هم دوی په پښتو نه پوهېدل، مګر تقاضا یې دا وه چې باید پښتو دوی ته ډلۍ شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو، 180 پاونډه که لږې پیسې وي، ډېرې پیسې، هغه بیا بېرته بهیر ته وخت شي ورکړې شوې.
میرمن شریف، دا هماغه کتاب و چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ایلیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی و؟
دا هماغه کتاب و چې ایلیزا په انګلیسي چاپ کړی و، او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرڅ شو، هغې پیسې بیا پخپله، یعنی پیسې د دې حق دو، مګر هغه بیا بهیر تور کړی. دوام ورځ بیا هغه ورځ بیا د لندن د خوانځي مختلف خوانځي ځوانان هم راغلي ویل تشیر ویل او هغه ورځ بیا هم پلانډي بحث وشو او ښه استقبال وشو د لندن او لندن ورته تعریف شو هغه ځکهون کوته چې کله ز بیرته راغلم د انټرنیټ لاره دوی په انګلیسي ژبه لندن جوړی کړی و موږ ته رالي ګلو چې په غنه بهیر به نظر ورکی کته هم یعنی دوی خپل هڅه کړی و چې لندن وي هغه د جوړښت لمخې لندن وي هغه دیار لسلابه او نسلابه مګر هغه مفهوم چې زموږ په وختو لندن کې شته یا یعنی هغه د دوی په لندن کې نه یوازې په انګلیسي کې څه فکر نه کوم چې په بل هیڅ ژبه کې هغه خوږ آهنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډېر غټه محتوا په لنډ الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډۍ کې شته په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دوی پورې کې به وي. نو دوهمه ورځ هم دا پروګرام وو. دا پروګرام کې د خپل د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو. زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډۍ وي او په انګلیسي ترجمه شوی وي او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په دوام پختی باندې وو په داخل دغه کې عکسونه وو او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی وو طابق د لنډۍ تصویر رسم ورته ایستل شوی وو. بیا هغه مجموعه دغې بیا یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی وو چې په مقدمه کې هغه وروخ ښودل شو. یعنی د افغانستان څیره یې د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه. دا کتاب دی په درې برخو ویشلی دی چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو او دوهمه برخه یې بیلتون او درېیمه برخه یې وطن و.
آغلی شریف ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و؟ تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړی چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو او نور ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د په نړۍ سطحه مهمه ده نه یوازې زما لپاره بلکې د هرې پښتنې هرې افغانې میرمنې لپاره. خو په دغې نه مقدمه زما لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې د شعر په ژبه د لنډۍ په ژبه یعنی هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله. د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دی او هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ ادا کړی که زه هم که بله بهیرواله وي یا بل څوک وي. نو زه فکر کوم دا په خپل ذات کې لویه لاسته راوړنه ده. بهیر نه یوازې یعنی د دوی فعالیتونه د کابل په سطحه د افغانستان په سطحه پاتې نه دي بلکې نړۍ نورو برخو ته هم دا دوی ورسېدل چې دوی په فیسټیوال کې برخه اخلي او کیدای شي چې په راتلونکي کې بیا هم دا فیسټیوالونه جوړ شي. موږ کولای شو چې په راتلونکي فیسټیوالو کې بیا هم برخه واخلو او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځانګړې توګه د شعر او د نثر هغه هم د خویندو لخوا د میرمنو ونډه په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوالو ته په ډاګه کړو.
په چارو کې بریالی اوسئ.
مننه تاسو نه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.